آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه ده. د خبرونه په پیل کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم، ز اشق الله رحیم زو يم، د دې وخت خبرونه وایم. د هند بهرنی چارو وزیر سشما سواراج وایي پاکستان سره تر هغه وخته مذاکرات نه کوي تر څو د ترګری مسله نوی حل کړي. میرمن سواراج وایي پاکستان ته د هند صدر اعظم نارندرا مودی د نه تک علت هم دادی چې دغه هیواد د ترګری مسلې ته پام نه دی کړی. هغې وویل پاکستان باید د هند سره د خبرو نه مخکې د ترګری مسله حل کړي. د پاکستان حکومت د هند صدر اعظم نارندرا مودی ته د سارک په غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي هم بلنه ورکړې ده. خو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ښاغلي مودی به دې غونډې ته ورنشي. د هند حکومت تر اوسه پورې د پاکستان دا غوښتنه کوي چې د 2008 کال د ممبئی د بریټ مسولین دی ورته حواله کړي. هند په دغه لړ کې د جماعتو دعوا د مشر حافظ سعید غوښتنه کړې ده. پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره شرایط تقریبا چمتو کړي دي، خو تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش پرون د چهارشنبه پر ورځ وویل چې د یمن په حق له خبرې په ډیر حساس پړاو کې دي. تمه کېږي چې د یمن د حکومت او د حوثي شیعه یاغیانو استازو ترمنځ به بله میاشت په سویډن کې د سولې خبرې وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل که د حکومت او یاغیانو ترمنځ خبرې پیل شي دا به یو ډیر مهم اقدام وي، او زیاته کړه چې که په یمن کې جګړه ختمه شوله په حقیقت کې به د یو غټ بشري ناورین مخه ونیول شي. په یمن کې کورنۍ جګړه په 2014 کال کې وروسته تر هغه پیل شوله چې د حوثي شیعه یاغیانو چې ایران یې تر شا ولاړ دی د عبدی ربو هادی منصور حکومت ړنګ او پایتخت یې ونیوه. خو په 2015 کال کې بیا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړل. یمن ټول 28 میلیونه نفوس لري چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 12 میلیونه یې د قحطۍ د خطر سره مخ دي. روسیه وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوال په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو نیت لري. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې د داعش وسلوال غواړي د سوریې په ختیس کې په هغو ملیشو د کیمیاوي وسلو برید وکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د څو استخباراتي سرچینو نه یې معلومات ترلاسه کړي دي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د هوان په توغندیو کې کیمیاوي مواد ځای پر ځای کړي دي او په کوردي ملیشو یې د توغولو لپاره چمتو کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې داعش پلان لري د دیرالزور ولایت په ختیځه برخه کې د هاجین په سیمه کې کوردي ملیشیې په نښه کړي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې داعش وسلوال د توغندي د هغو خواونه واروي چې د سوریې پوځي قطې پکې پرتې دي. د وزارت په وینا داعش په دې خطر دا کار کوي چې امریکا وپاروي او د سوریې په حکومتي ځواکونو برید وکړي. د یوکرین جمهور رئیس د هیواد په ډیرو برخو کې مارشال لا یا نظامی وضعیت اعلان کړی دی. روسیې د یوکرین د اقدام غندلی دی او سیاسي چل یې ګڼي. د یوکرین او روسیې ترمنځ دا یوه اونۍ کېږي چې تشنج زیات شوی دی. په لندن کې پولیسو یو ځوان په دې شک نیولی چې پلان یې درلود خلک تروریزم ته وهڅوي. پولیسو د نیول شوي ځوان په هکله نور څه نه دي ویلي، خو یوازې همدومره یې ویلي دي چې عمر یې 18 کاله دی. د تروریزم ضد پولیسو د غزوان د لندن په جنوب کې نیولی او د پولیسو سره بندي دی. د تروریزم ضد چارواکو همدارنګه ویلي دي چې لا هم په برتانیې کې د تروریستي بریدونو خطر جدي دی او ګمان کوي چې ډیر احتمال لري برید به وشي. په ارجنټاین کې یو قاضي د یمن او ترکیې نه غوښتي دي چې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په قضیه کې دی ورسره همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ادارې د ارجنټاین غوښتي دي چې په اساسي قانون کې د جګړې په هکله د مادینه د ګټه واخلي او په یمن کې د بشریت ضد جرمونو کې د ولیعهد محمد بن سلمان د احتمالي لاس لرلو او د ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په هکله د ترې پوښتنې وکړي. محمد بن سلمان د نړۍ د شلو صنعتي یا جشل هیوادونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ارجنټاین ته تللی دی. او وروسته خبر دا چې د امریکا مشرانو جرګې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره د امریکا د نظامي ملاتړ د ختمولو لپاره د یو پریکړه لیک د چمتو کول منظور کړل. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي حمل په یو دیرشمه نیټه کېږي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د رند تحقیقاتي مرکز غړی لارل میلر ویلي دي چې د پاکستان د دې دریځ په هکله چې د افغانستان په سوله کې څه غواړي په واشنگټن کې هیڅ ابهام نشته دی. پاکستان فکر کوي چې په کار د طالبان د افغانستان په سیاسي او ټولنیز بهیر کې شامل شي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په موضوع د سولې په انسټیټیوټ کې بحث شوی دی. زمونږ همکار نسیم ستانیزی د سولې د بحث د یو غړي لارل میلر نه چې د 2013 نه تر 2018 کال پورې د بارانیو چارو په وزارت کې د افغانستان او پاکستان د خاص استازي مرستیاله او نائب و د پاکستان د دریځ په حق لا پوښتنه کړې دي.
پاکستان په دې نظر هم دی چې طالبان د افغانستان په ټولنیز او سیاسي ژوند کې د یو شمیر خلکو استازیتوب کوي، نو له همدې امله په کار ده د افغانستان په سیاسي او ټولنیز بهیر کې ورداخل کړی شي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي لورل میلر وکړه.
My own view is that Pakistan's interests here.
دا پاکستان په دریس کې لکټر لګه په واشنگټن کې له خلکو سره کوم ابهام نشته. پاکستان د افغانستان د مسلې د حل په یوه دسه لار کې چې مذاکرات پیښ وي، غواړي چې د دوی نفوذ او اثر رسوخ په افغانستان کې زیات شي او د هند نفوذ کم شي. د پاکستان غوښتنه په دې برخه کې لډیر په خوارې سی بيخي ښکاره او براله ده.
د متحدو ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د سولې د راتلونکي پر موضوع له بحث نه وروسته اغلی لورل میلر وویل د پاکستان نقش د سولې د شرایطو په تعامل کې ډیر مهم دی.
د
پاکستان نقش د سولې په بهیر کې لږ شانته پیچلی دی، خو پکار ده چې پاکستان د سولې د شرایطو په عملي کولو کې نقش ولري، ملاتړی وکړي او طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي، د هغوی پر مشرانو څه ناڅه فشار واچوي څو هغوی د افغانستان له حکومت سره روغې جوړې او د شرایطو منلو ته چمتو شي، له متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې او نورو سره هم روغې جوړې او د مسلې حل او فصل ته چمتو شي.
لورل میلر په پای کې زیاته کړه چې دا خبره د دې لپاره بالکل د فهم وړ نه ده چې په افغانستان کې د یوې دوامدارې سولې لپاره پاره د پاکستان د تعامل او ملاتړ نقش له نظر وغورځول شي، بلکې د پاکستان ملاتړ به د سولې د شرایطو په عملي کولو کې لازمی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه نشریږي. د امریکا د ان بی سی د تلویزیون د راپورټ لمخې په داسې حال کې چې د افغانستان د پاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي په دې خبر دی چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په حق لا به حوصله شوه دی، هغه کوشش کوي چې د ټولو چینلونو نه په استفادې د طالبانو سره زر تر زره د جنگ د ختمولو په خاطر مذاکره پیل شي. د دې رپورت خلاصه سیسلی منشال ول.
د دې ځنګلي تلویزیونی رپورت لمخې چې د چاشنبه پر سپور شوه او د ان بی سی څلور خبريالانو په ګډه ترتیب کړي، زلمی خلیلزاد ان لمړی شبې نه ښه اگاو چې ترامپ د افغانستان د اوږده جنگ په اړه څو ځله خپل بې حوصلګي څرګنده کړې وه او همدا وجه وه چې خلیلزاد په ډېره چټکۍ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وکتل او مستقیم مذاکرات ورسره وکړل. خلیلزاد د نومبر په 10 په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم ملاقات وکړ او د خپل حلو ځل نه خبر کړ. په دې رپورت کې په واشنگټن ڈی سی کې د یو شمیر خارجي ډیپلوماټانو له قوله راغلي دي مخکې له دې نه چې ترامپ د امریکا د پوځ د ماموریت په اړه لا نور هم بیا وسیلی شي او یو ناڅاپه له افغانستان د عسکرو د رویستو احکام صادر کړي، خلیلزاد زیار باسي چې د طالبانو له لوړپوړو استازو سره په تفصیل وغږیږي تر څو د سولې د مذاکراتو له لارې د روان 18 کلن جنگ د پای ته رسولو او د یو سیاسي حل لپاره لاره وموندل شي. په دې رپورت کې د دریو امریکایي مامورانو او دوو خارجي ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه نه دي اخیستل شوی ویل شوی چې د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د غونډو نه علاوه په متحده عربي اماراتو کې هم د طالبانو د بخاني رهبر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب له یو ملګري سره کتلي دي. ملا محمد یعقوب د طالبانو د اوسني مشر ملا هیبت الله خان د دوو مرسلانو د جملې نه یو دی. یو خارجي ډیپلوماټ د ان بی سی تلویزیون ته وویل خلاصه دا چې خلیلزاد له هر چینل نه په استفاده کوشش کوي چې سیاسي مذاکرات لپاره لار خلاصه شي، خو سمه معلومه نه شوه له کوم کس سره چې خلیلزاد په اماراتو کې کتلی وو واقعا د ملا محمد یعقوب استازی وو او که نه. یو شمیر پخوانیو امریکایي مامورانو ویلي دي په هره طریقه چې امکان ولري خلیلزاد غواړي چې د سیاسي مذاکراتو لپاره لاره هواره کړي. خلیلزاد چې په اصل افغان دی او په افغانستان کې زیږیدلی، یوه دوره مخکې په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وظیفه اجرا کړې او د افغانستان په سیاست کې پخه تجربه لري. د دې رپورټ په پای کې راغلی دي چې امریکایي ماموران په دې باور دي شاید چې جمهور رئیس ټرمپ په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د نظامي ماموریت د ختمولو پریکړه اعلان کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي حمل په 1.5 کېږي او کاندیدان به د جدې د اول نیټې نه تر 12 نیټې پورې خپل نمونه ثبت کاندي. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړ چې د راتلونکي کال د حمل میاشتې په 1.5 نیټه ترسره کېږي. په دغه مهالویش کې د کاندیدانو او رای ورکوونکو د نوملیکنې او د انتخاباتو د لومړۍ او وروستۍ پایلې د اعلانولو وخت ښودل شوی دی. د یاد کمیسیون یوې کمیشنرې ملیحې حسن وویل چې کاندیدان به د روان کال د جدي میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 12 او رای ورکوونکي به له همدې نیټې پیل بیا تر یوې میاشتې پورې خپل نومونه ثبت کړي. دا وایي د کاندیدانو نوملړ به د جدي په 13 خپور او د کاندیدانو قره کشي به د هود په 15 ترسره شي. وروسته به کمیسیون د حمل تر 1.5 چمتووالی نیسي او د 1999 کال د ثور په 14 به هم لومړنۍ پایلې اعلان شي. کمیسیون زیاته کړه چې د 1999 کال د حمل په 1.5 نیټه به د جمهوري ریاست د انتخاباتو سربیره په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات هم ترسره شي، خو د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د همدې کال د سنبلې په 1.5 نیټه ترسره شي. لرړو او عادلانه انتخاباتو څخه د نظارت موسسې مشر یوسف رشید بیا امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون یو تکتیکي لوبه پیل کړې او هدف یې دا دی چې د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو له انتخاباتو څخه تیښته وکړي. ښاغلی رشید وویل
چې فکر کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو تکتیکي لوبه پر مخ بیایي، هغه دا ده چې دوی په اصل کې غوښتل چې له هغه ولایتي شوراګانو ټاکنو ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو څخه وتښتي. نو د مو مخاطر دی د انتخاباتو ځنډولو موضوع مطرح کړی و چې له غبرګون سره مخامخ سو، د عذاب او د نهادونو لپاره نه اساسي قانون باید نقض نه شي. نو دوی بېرته راغله مقابله نه پرېکړه ته، ولې په دې توپیر چې ولایتي شوراګانو ټاکنې ولسوالۍ شورا ټاکنې اسان دي را ځنډه ویستلې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مهالویش اعلان کړ چې له دې وړاندې د انتخاباتو د ځنډ او د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو ګونګوسې وې. کمیسیون دوه ورځې وړاندې د همدې انتخاباتو د ترسره کېدو د وخت ټاکلو لپاره سیاسي احزابو، مدني ټولنو او د حکومت یو شمېر استازو ته یو مشورتي طرحه لېږلې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلی دی چې په افغانستان کې د قریب 2 میلیونه کارګرو ماشومانو د جملې نه 1.3 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا اکثره دا ماشومان د مخدره موادو او انساني قاچاق او همداشان په جګړه کې د استفادې د ګواښونو سره مخامخ دي. د امریکا خبریال ممتاز بهیر رپورت را کړی دی.
اسمه مجیب الله است.
زما نوم مجیب الله دی، د گذرګا په پل کې کار کوم. زرنج موټر سایکل لرم.
نیم زنان داریم.
مجیب الله شاوخوا 10 کاله عمر لري او په کابل کې په سختو او شاقه کارونو بوخت دی ترڅو د خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي.
مجبور استم به خاطر
دی وای مجبور یو، ځکه چې پلار مو مړ شوی دی، بل څوک په کور کې نه لرو. مجبور یو چې په خپل کار وکړو ترڅو د خپل کور خرج برابر کړو. تمیم بل افغان ماشوم دی چې نیمه ورځ کار کوي او نیمه ورځ بیا ښوونځي ته ځي.
اقتصاد مو خوم نیسه که
تمیم وای زموږ اقتصاد ښه نه دی، لکه کار هم کوم خو غواړم انجینیر شم او ساختمانونه جوړ کړم.
که ساختمانونه را جوړ کړم.
مجبلا او تمیم یوازینی افغان ماشومان نه دي چې د خراب اقتصادي وضعیت لامل په شاقه کارونو بوخت دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان کار کوي چې اکثره یې په شاقه او درنو کارونو بوخت دي. د دغه وزارت د ماشومانو د سکرتریت رئیس نجیب اخلاقی امریکا غږ آشنا ته وویل
1.3 میلیون طفل
1.3 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي، هغه کار چې د قانون خلاف دی. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیونونو کې منع دي. د افغانستان قوانین هم ورته اجازه نه ورکوي. زموږ ټولنیز کارکوونکي په اړه مستند جوړوي. د دوی کیسونه چې مستند شي له پولیس سره په همغږۍ د دوی عاملین تر تعقیب لاندې نیول کیږي او د افغانستان د جزا د کوډ په اساس محاکمه کیږي. ښاغلی اخلاقی زیاته کړه اکثره دا ماشومان د مخدره موادو او انساني قاچاق او همداشان په جګړه کې ترې د استفادې له ګواښونو سره هم مخامخ دي. خو نوموړي په دې برخه کې دقیقه شمیره څرګنده نه کړه چې په کوم تعداد ماشومان له دا ډول ګواښونو سره مخ شوي دي. د هغه پر وینا د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت پر افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو باندې منفي اغیزې کړي او ټینګار یې وکړ چې د افغان ماشومانو د وضعیت د ښه والي لپاره د نړیوالو سازمانونو جدي همکاریو ته اړتیا ده. ښاغلی اخلاقی وویل د کارګرو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو لړ اقدامات ترسره کړي او 28,000 افغان ماشومان یې د محافظتي پروګرامونو له لارې تر پوښښ لاندې راوستي دي. د نومبر میاشتې 20 هر کال د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د وارچلډ کاناډا بنسټ په همکارۍ دغه ورځ د نومبر په 28 په کابل کې ولمانځله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشيږي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی چې په خپل د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشینسکو په دې دلیل په توری بهيري کې د خپل ملک د جنگي بهيري بیړیو د جنجال مسؤل دی چې غواړي په راتلونکي کال کې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د خپل بری چانس زیات کړي. د امریکا خبريال رپورت راکړی دی.
د یکشنبه په ورځ د روسي بهيري قواو په توری بهيري کې د اوکراین درې جنگي بیړۍ او دغه دریو بیړیو عمله ونیول. روسیه د دغه بیړیو په سلیریشتو مانوګانو د دې الزام لګولې چې د روسیې د قواو د خبرداري سره سره په غیر قانوني ډول د روسیو په تراتیر شوې دي او دا هغه الزامونه دي چې اوکراین رد کړي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون شپه په خپل ټلویزیون وینا کې د اوکراین په جمهور رئیس پیترو پوروشینکو باندې د دې الزام لګولې چې دغه پیښنه سیاسي ګټه اخلي. هغه له پوتین وایي
провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президент.
Да, по Саргандау ли опараун ке экдам де. Да, селам саун ке экдам де, че до Украин макамату танзим кляву. А за фикер каун, че пахпала джамхурис дратун ке кал, да марш по мяшке, да джамхури риасят да интихабату на махке дага джанжал ра парауля де. د روسیې جمهور رئیس ښاغلی پوتین دغه پیخه یو سرحدي پیخه بللې چې په هغه کې د اوکراین دغه بیړۍ په قصدي ډول د روسیې خاورې ته داخليږي او د دې نه ډډه کوي چې د روسیې د سرحدي محافظینو سره تماس ټینګ کړي. ښاغلی پوتین وایي چې د روسیې بیړۍ خپل کار کړی دی چې د اوکراین د دغه بیړۍ مخه بند کړه. د سه شنبه په ورځ په کریمیا کې یوې محکمې د اوکراین د بیړیو د سلیریشتو مانوګانو نه 12 تنه په 2 میاشتنی قید محکوم کړل. اوکراین د دغې پیښې نه وروسته په خپلو ځینو سرحدي سیمو کې مارشال اعلان کړی او د خپلو غربي متحدینو نه یې غوښتي دي چې د دغې پیښې په جواب کې په روسیې نور اضافي بندیزونه هم ولګوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. لویدیځو هیوادونو د اوکراین او روسیې ترمنځ د وروستیو شخړو په حق لا د ملګرو ملتونو په سازمان کې غونډه کړې ده او په یو ګډه بیانیه کې د اوکراین په خپلواکۍ باندې د روسیې تعرض او له نړیوالو سمندري تړونونو نه د روسیې سرغړونه غندلې ده. امریکا هم د روسیې وروستی اقدام غندلې ده. داشنا تلویزیون رپورت برېښنا عمر خیل الولي.
روسیا او اوکراینی مانوګان تورنوي چې په ناقانونه توګه د روسیې اوبو ته ننوتلي وو او د ساحلي ساتونکو خبرداریو ته پاملرنه نه ده کړې ځکه هر یو یې په 2 میاشتو بند محکوم کړي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو ډیر په غوسه دی او د اروپایي هیوادونو د مشرانو څخه په روسیې باندې د اضافي بندیزونو غوښتنه کړې ده. په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت هم د مسکو دا اقدام غندلی.
دا ډیر خطرناک کړکیچ دی چې روسیا د اوکراین په وړاندې تیری کوونکي چلند ته دوام ورکوي. امریکا به د اوکراین ځمکني حاکمیت نه ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر دواړه د اوکراین د حکومت او په خاصه توګه د ولسمشر پوروشینکو سره پیاوړي اړیکې لري.
اغلی ناورت ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو راتلونکې اونۍ د ناټو غونډې لپاره بروکسل ته روان دی او د اوکراین مسله به د دې غونډې د بحث مهمه موضوع وي. هغې په اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د کیف سره مرسته وکړي. د بهرني پالیسي یو شمیر کارپوهان هم روسیا د وضعیت په خرابیدو تورنوي.
موږ پوهیږو چې دا د روسیې ګناه ده او تر اوسه پورې یې اوکراینیان یرغمل کړي دي چې د یوې مدني مترقي هیواد لخوا دا ډول چلند د منلو وړ نه دی.
سوروچک وایي مسکو د 50 کلونو راهیسې هڅه کوي چې اوکراین بې ثباته کړي.
اوس غواړي بله بېلګه وښیي چې اوکراین له خپلې خاورې او سرحدونو دفاع نشي کولی او یو نامشروع رژیم یا حکومت دی. دا د یوې بلې ستونزې جوړول دي او د مسکو په نظر اوکراین یعنی دموکراتیک اوکراین به هیڅکله سوکاله او هوسا پاتې نشي.
ځینې کارپوهان بیا خبرداری ورکوي چې کړکیچ به ډیر شي او له کنټروله به ووزي.
که ولسمشر پوروشینکو فکر وکړي چې انتخابات را روان دي او د روسیې ځواب ورکول به د هغه محبوبیت زیات کړي، یانو یو څه د بل څه لامل کېدای شي او موږ کېدای شي په یوې لویې جګړه کې ونښلو.
کوفی وایي په اوسني وضعیت کې هر څوک باید په یاد ولري چې روسیا په 2014 کال کې اوکراین باندې یرغل وکړ او کریمیا یې د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. هغه په ولسمشر ترامپ غږ کوي چې په دې اړه دې قوي غبرګون وښيي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د بندنیو او د دفاع وزیرانو دواړو د یمن په جنگ کې د امریکا د مداخلې دفاع کړې ده. د امریکا غ خبريالې سندي سټیف رپورت را کړې ده.
د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خپل ملک سناتوران ته ویلي دي چې په یمن کې د خلکو کړاوونه او مصیبتونه د غم او اندو سبب ګرځي. مګر که امریکا د یمن په جنگ کې مداخله نه وکړي نو هلته به وضع ډیره خراب شوی وي. په همدې توګه ښاغلی پمپیو ویلي دي چې د یمن د خلکو د خوراکي او ضروري موادو د پوره کولو لپاره به امریکا 131 میلیونه ډالره نور اضافي مالي مرسته هم وکړي. امریکا په تیرو 14 میاشتو کې د یمن د خلکو سره د 690 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. همدغه راز د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس د سناتورانو سره د خبرو مخکې په یمن کې د امریکا د مداخلې د نویت په باب خبر اعلان ته لیکلی یادښتونه سپارلی دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي چې امریکا د یمن په داخلي جنگ کې په جنگي عملیاتو کې برخه نه اخلي، مګر هغه وایي چې د تورستي ډلو لکه د القاعده، داعش او نورو تورستي ډلو په ضد په نظامی عملیاتو کې برخه اخلي. د امریکا د مشرانو په جرګې کې او د استادو په مجلس کې د دوړو غوندونو غړو د امریکا د حکومت هغه خبر رد کړی ده چې وایي سعودي عربستان او متحده عربی امارات دواړه هڅه کوي چې په یمن کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله پیښ نه شي، مګر هلته د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قوا په بمباریو کې بزرګونو ملکیان وژل شوي دي. د یمن په 3 کلن داخلي جنگ کې تقریبا د 10,000 نه زیات خلک مړه شوي او په ملیونونو نور د لوګي سره مخامخ شوي او هم په مرزونو اخته شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه د واشنگتن نه اوري. د 2013 کال په 9 میاشتو کې په افغانستان کې 15,000 ماشومان د وچکالۍ نه مړه شوي دي او یا یې صحت ته نور زیانونه رسیدلي دي. وحید فوزي رپورټ راکړی دی.
په جنیوا کې د افغانستان په تړاو د نړیوال ټولنې په کانفرنس کې ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې وچکالي په زرګونه کسان اړ کړی چې خپل کورونه پرېږدي. د دوی د شمیرو له مخې 230,000 کسان په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې اړ شوي چې کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې افغان کورنۍ د خوړو له کمښت سره مخ دي او له دې کبله هغو خارون ته روان دي چې پکې څه پیدا کړي. یونیسف وایي چې د روان کال د جولای او اکتوبر میاشت ترمنځ په هرات او بادغیس ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ اړ شوي چې خپل ماشومان د پیسو په بدل کې ورکړي او یا یې په کم عمر کې واده کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف وینده الیسن پارکر وویل چې شاوخوا 11 میلیونه افغانان د 2019 کال تر فبروري پورې د غذایی مسؤلیت د سخت نشوالي سره مخامخ دي.
په هرات او بادغیس ولایتونو کې چې د وچکالۍ کچه ډیره خرابه ده، له وخت څخه مخکې ودونه پکې روان دي. وګورو 80% کم عمره ودونه تجربه کړي دي. دا حالت وچکالۍ نور هم بدتر کړی دی. په تیرو 4 میاشتو کې په بادغیس او هرات کې 161 ماشومان چې ورونه یې له یوې میاشتې تر 14 کلونو وو د پیسو په بدل کې ورکړ شوي یا واده کړی شوي دي، ځکه د هغوی مور او پلار پوره وړي وو. نږدې 80% خلک له سخت حالت سره مخ دي. د ماشومانو مور او پلار سخت حالت ته د داخلېدو په حال کې دي. دوی هیله لري چې په سیمه کې باران وشي، له سخت حالت څخه ووزي او خواړه پیدا کړي، خو متاسفانه چې وچکالۍ هغوی زیانمن کړي دي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو همدا شان ویلي چې د وچکالۍ له کبله د بې ځایه شوو افغانانو سربیره د حکومتي ځواکونو او طالبانو په ګډون د وسلوالو مخالفینو ترمنځ روانه جګړه په روان میلادي کال کې د 202,000 افغانانو د بې ځایه کېدو سبب شوه.
د رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه په همدیزي پای ته ورسېده. د افغانستان په وخت ماښام په 8 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغې تاسو په لوی خدای سپارم.
چس کم استاد مینے د شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول پ خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوري روغانه با قبول نکی د منت جام هغه نن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن هغه نن سبای راتا مخکی مخکی بھاگت تن کئی مینی بھاگت تن کئی مینی نگ مراتا گگی گین بھاگنن سبائے راتا مخی مخی کی گین بھاگنن سبائے راتا مخی مخی کی گین غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن درو کسم نہ